پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال راډیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال راډیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار دروړو. خبرونه اسرار عالم مومند اوري.
مشرم به د مهم خبرونو لنډیز تاګل شوی د شریکو ګټو د شورا غونډ نن په اسلام آباد کې پیل شي. همداراز ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې هم نن په واشنگټن کې پیل شي. او د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې پودار زړول شوی. او زه خبرونو تفصیل ټاکل شوی د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. وزیر اعظم هاوس پرون په بیان کې ویلي وو چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي. په دې غونډه کې به په مردم شماري یا سرشمیرنې او نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید 13 ورځې مشلډو سویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په انفسي ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د خزانې صوبای وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت غواړي. د براسي حال کې دا چې 4 ورځې وړاندې مرکزي حکومت له خبر پښتونخوا سره د بجلی د بقایاجاتو ورکولو د بجلی د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي. خو د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق نن له مشالو سره په خبرو کې ویل که څه هم په مرکز د دوی د بجلی پیسې ډېرې زیاتې جوړیږي خو دوی لګو په قسطونو کې د بجلی د بقایا جاتو اخیستو ته ځکه غړه کې خو دا چې له دوی سره بل لار نه و.
دا هغه فیصله نه ده لکه څنګه چې عدالت کوي چې پوره حق یو فرښت تور کړي. خدای یې اصول هره یو جوړ را یو معاملې ده چې دا له قسطونو کې څه پاتې ده.
د خبر پښتونخوا حکومت وايي دوی به د شریکو ګټو د شورا په مهمه غونډه کې د صوبې د نورو حقوقو ترڅنګ د قومي مالیه د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. ټاکل شوی د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشري د دې هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاد عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. ټي وي زیاتوي په دې ستراتیژیکي مذاکراتو کې بعد ترګري مخنیوي اټومي موادو نه خوراوي دفاع اقتصاد تعلیم ساينس او ټیکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. یا د بیچې د پاکستان امریکای ترمنځ د ډول مذاکراتو شپږم پړاو دی. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر و جون کې په دار زړول شوی. په پینډۍ کې د جیل چارواکي وایي د پخوانی گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په اډیاله جیل کې پنسي ورکړل شو. په کال 2011 د پینډۍ د ترګری د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته 2 وارې د مرګ سزا ورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله او د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو. یاد بیچ چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک په خوانی سرتیر ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکو وو او هم د 2011 کال د جنوري په 4مه په اسلام آباد کې سلمان سیر پډزو وجلو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې دیرا د شمالي وزیرستان کډوال د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دي. د قبایلي سیمو له کډوالو سره په تنصت مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال دوی ویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنیو دروستلو لپاره تیاری نیولې. فیاض علي شان زیاتوي د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو پر راوستو کې ستونزه ده چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي. خو د په خبره دا مسله به ډېر زر حل شي. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ خوست ته هم کډه شوې دي. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په دورشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي. د نورستان والی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په تیره په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخېدو دي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سرخار تهران اړوند ټولې 150 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرلو پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و. نتایج یې همدار از خوده چې د خبرګان په نوم په ځواکمنه 80 کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالیو توندلارو په وړاندې د پاموړ بریا ترلاسه کړې ده. په خبرګان شورا کې چې راتلونکي ستر مذهبي مشر غوره کوي 16 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی او روحاني په دریم مقام کې دی. د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار کې پر 2 رستورانتونو په حمله کې وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړۍ حمله یوه ځانمرګي د بیبر په نوم په یوه رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې 10 کسان وژل شول. د چارواکو په وینا په دوهم رستورانت ځانمرګي حمله د یو موټر په وسیله وشوه. د دواړو حملو ذمواري له القاعده شبکې سره تړلې د شباب په نوم ډلې منلې. د عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 9-15 کسانو وژل او نږدې 100 نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیعه میشته سیمه مدینه صدر کې وچاودېدو. تر دې پیښې 2 منټه وروسته یو ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په ځای کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 9-15 کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد د 4 واړو صوبو اعلی وزیران به ګډون پکې کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي صوبایي حکومت به په غونډه کې د خپلو مالي مشکلاتو په اړه له مرکز سره خبرې وکړي. په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې شاوخوا 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي هڅه کوي دغه کډوال راجستر کړي او مرستې ورته ورسوي. او فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جن صاحب باڑہ کې د سکولونو د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی. د سیمې د یو سکول استاد وای د دوی لپاره د ټریننګونو د غلړۍ باید نور پسې وغځول شي.
ټیچرز جسمانی سزاګان ورکې په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او ټیچر ټرین
د یوشمیر نور رپورټونه او همداراز د مشال رادیو 19 پروگرام ستونزې او سرکار هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوس دا هم ولړې موضوع ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد د 4 واړو صوبو وزیر اعلی وزیران او همداراز د مرکزی حکومت یو شمیر وزیران ګډون پکې وکی. دغه غونډې او دا چې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې به پکې وشي له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله په 13 سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
نن د مشترکه مفادات کونسل یا د شریکو ګټو د شورا غونډه چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې پیلېږي چې پکې به د وفاقي وزیرانو نه علاوه د صوبو اعلی وزیران چې کوم دي هغه هم ګډون کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړل شوي دي نو د هغې تر مخه چې 13 کال په مارچ ماش کې کله دا غونډه شوې وه نو په هغه وخت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې فیصله کړې شوې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به دغه کیږي. خو ولې اوس داسې خبرونه مخې ته راځي او د سټیټستیک ډپارټمنټ چې د پاکستان کوم بیورو دغه د اغې د ترمخه چې فوز د مصروفیاتو له وجې امکان داده چې دا سرشمیرنه او کورشمیرنه چې کومه ده دا خو یا وزنډول شي یا د څلورمه او یا په 15مه میاشت کې وکړل شي. نو په دغه حواله سره به هم په دې غونډه کې به غور کول شي چې آیا څه داسې بل لار راو باسو چې دا سرشمیرنه چې کومه ده دا ونه زنډول شي. دین علاوه د پټرولیم او قدرتی وسیلو وفاقی وزیر شاهد خاقان عباسی چې کوم دی هغه به غونډه ته د قدرتی غاز چې کوم دی هغه د برآمد کولو په اړه بریفینګ ورکړي، کوم چې د قطر او نور مختلف ملکونو نه دی او پاکستان چې دا وخت کم څومره د ګیس ضرورت دی او تر کم حدا د نور ملکونو نه دا ګیس راوغوښتلی شي نو تر کم حدا دغه پوره کېدلی شي، په دې حق له خبرې اترې کیږي. د دین علاوه د کونسل چې کوم تیر کال غونډه شوې و د 2014 14 او 14 15 د هغه پر راپورونو به هم غور کولای شي چې په هغه کې مختلف فیصله شوی او په هغه باندې تر دې دمه څومره عمل درآمد شوی دی، نو په دغه اړه به هم په دې غونډه کې چې کوم دی هغه به خبرې اترې کیږي.
له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله او چې په دغه خار کې کېدونکې د ګډو ګټو شورا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. او اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې په داسې حال کې کیږي چې مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې له مرکز څخه لرلې، خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډیر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډیر په لګو پیسو رضا کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایجات جمع شوي، مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. د اسرار العالم مومند رپورټ پرې اورو.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.8 اربا روپۍ جوړې دي. د په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي، نو د خبر پختونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خوده چې دغه پیسې د خیر د په قسطونو کې ورکړي.
خدا یہ اصول ہے بھائی وہ جوڑا گا وہ مانے لگا کہ دوارو پہنچنے کی اتفاق کرے رہے دا وقت آخر وقت میں خواب دے بادا مئی علا سا اور دے غلغلے علا سا مالی اتشار کے اندر زیاد سے دا وجہ سے غواری خبر پختن خواب حکومت سے داخل جا رہے
خود خبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پټي ویان زید خان بیا وای د 3.94 اربع روپو پر ځای چې وس مرکزی حکومت د کال پر سر خبر پختونخوا ته 15 اربع روپۍ ورکوي، نو دې کې خو به لزګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وای باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نه وکړي چې دوی ته د بجلی بقایجات په قسطونو کې ورکړي.
دا پینلس اربا مونږ په سو کال کې کمپلیټ کړي، نو زمونږ چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه پدې شو چې پیسلو پینځه کال خو پدې لګي چې پینلس اربا روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کو دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو، مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو، نو مخکې نه سراج الحق را منو دا نه زدي دا مونږ منو.
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وايي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایجاتو په اړه تحقیق کړی وو. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پختونخوا د بجلی پیسې 3.94 اربع روپۍ جوړې دي، خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.94 اربع روپو پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 اربع روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.94 اربع روپو پر ځای ورته مرکز 0.5 اربع روپۍ ورکړي.
په وخت کې دغه راتلل 3.1 اربع روپې، نو په هغه کې بیا د ام ام ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابدا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه کې جوړه کړه او دې ته اربیټریری کونسل وایي، په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 1.10 اربع روپۍ. خو دا وعده چې ما ته چې دا اوس راکا نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بل ورځ بیا د واب کا سره کېناستو، نو پر کار خو دا و چې اب 3.1 اربع روپۍ اوس 15 اربع ته رسېدلې، هغه را کمې شوې صرف 0.5 اربع روپۍ.
کڅ هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بخیاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به دوی جګړه جاری وي. خوره د خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیايي پروژو لپاره له مرکزه کټولې پیسې نشي اخیسته نو لګي او په قسطونو کې د تری واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نشو.
د اسرائیل مومن رپورٹ موردو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې له رابللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت دغه خبرې منلو ته تیار نه دی. لنموړي سره زمونږ همکار اسرائیل مومن مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د څه لپاره جوړ کړي.
کم موضوعات یا کم کم کارونه د ډیولپمنٹ او د خرچو دا به د غوښري مرکز سره او کم کم به صوبو سره دی. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دی نو هغه کې چې د مرکز سم امداد دی نو هغه به څنګه دی دا به څومره دی د مرکز د اختیارات چې دي په صوبو کې د ډیولپمنٹ د هغې تعین به څومره دی چې کم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعه باندې کم ڈیولپمنٹ کی گی نو تو آگے با میٹرسٹ تعین کی گی اس قسم رہا تھا پورے بھائی مرکز قسم رہتے تھے ورتے
نو دا ته وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پوری
ورګي دا د سبو د طرفه دوه قسم تور لګول کیږي په مرکزی حکومت یو هغه دا دی چې څنګه د دې سبو د حقوقو خیال نه ساتي لہذا دي دا غونډه نه کوي. دویم سبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفادات د کونسل تحت هغه کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغه دغه لپاره چې به څومره ټایم کې به دا ورکړ کیږي حقوق چې دا کم دي سکسونو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کیږي نو د هغه طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لہذا هغه دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس دی
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی نو ستاسو څه خیال دی چې د دې کې به مرکزی حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د غوی استازي یا وزرا لاګان غا مطمئن کړي؟
دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق کم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمي دي نو دا هغه د مردم شماره په بنیاد دي. هغه مردم شماره به کله کېږي سمه وکیږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې دا هغه سره حق متعین شي د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي. بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغه ته یو مراد پر پیش وی دي چې هغه چون کې پسماندہ صوبه ده نو پسماندہ کې په بنیاد باندې دا هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي سند یو مسله ده هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم. خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ډیسډوانټیج یم مثلا زه د سمندر نه لرې یم نو ما ته دلته کې انویسټمنټ نه کیږي نور څه نه کیږي دلته کې وکړي دا به کار به دلته انویسټمنټ کوي چې دلته امپلایمنټ وکړي شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه سیوا کړي شي وغیرہ. نو هغه کې هغه خپل زیات وکړي غواړي دا کوم نوې خبرې دي. نو هغه کې به نوې نوې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې څرګندې.
د پاکستان د مشترکه مفاداتو کونسل د جوړښت او د کارونو په اړه مو د اقتصادي چارو له پوه اکرام هوتی سره د اسرائیل مومند مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ په کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز د عملیاتو له وجې دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي. هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ته هم پناه وړي ده. په نه حال کې د پاکستان حکومت او پوز لخوا وخت په وخت د داوی مخترادي چې دغه بې ځای کړل شوي خلک به ژر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي. پښتنه دادا چې حکومت خوست د کډه شو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورت کې و.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40,000 کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ غواړي چې خوست کې پاتې شي.
دا سړي کنا کورونا بکریانی ولی وی کو بکیان کې کنا ډېر اوسېږي کنا زنه دغه اوسېږي مو خپل بکریا کورونا ولی دي تقریبا سلور درا کریا وی کال دا دي خپل سبا مو ویلې سو خپل خو ځ خپل بیماریم کنا پلان مې زمو زیره کوي د لاس په مزيري کوي موټر ته شایي خالي کوي د ګاډي څنګه سوا سپیر سوا یا سمرا شپه کنا په ورځو کې پار وی سمرا یو ګټه لري کنا پولیس چې مزيري صاحب دي کنا
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې کسه هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ور کوي چې ګوندې په پردی وطن کې کډوال دي. خود ده په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي
چې غوږی د سم ډېر وخت ته کوم په وړه ولا دلته خول یا خو یې فوټو تای دي او تر بازه خو خامہ خامہ پکې کوم خو باس ورته مې یاد دې کول یا خپل ته لیا نو پکای ولو مو شام خو اوس ولاګه ته پاتې راکې چې دوی وزي کنه هول کې کله رات حالات خاصي ورته وګلای شي لوټ شو خو لا ډېر ګاډ وړ ځای
د پاکستان حکومت اعلان کړي چې روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سي متستنوي. خدا چې آیا حکومت خوست د کډه شو کورونو په اړه کومه تګلارې لري؟ د دې پښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډي ام اي ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي
چې خلک دا چې دي چې هغه یې پوچ کړي دي هغه چې موږ راځو چې 200 فاملیز دي نو هغه خو موږ واپس راولو. د دې د ریجستریشن مې شوې په دې باندې یو نه سیار او ام ډي ام اي خپل منځ کې ډیسکشن هم وکړ. هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ریجستر دي موږ سره ولته هم ریجستر دي هغه هغه ریجستریشن کړی دی یو نه سیار په توګه نادی ته مابل اور زوی چیرې تاسو راشه چې مختلف فګر یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملی دي چې کوم پورې راغلي چې یو خو هغه په تولې نو دا وی د ریټرن لپاره بل ډیفینیټلی د ټاپټ د پاکستان ذمہ داری ده او دا وی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو.
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي. د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسی به هم سور
اف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 8 نه راوخلا چون سټ سیکشن دی دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د دی نیشن لوسپانی ولیکنه وایي د پاکستان ځینې حکومتي ادارې نه غواړي د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات راوړل شي او په ترڅ کې قبایل بشري او جمهوري حقونه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو د استازو له هڅو باوجود پر دغه موضوع بحث کېدلو ته زمینه لا هم نه ده برابر کړل شوې. د لیکنې مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
د پاکستان نیشن ورځپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونډې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کامی اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټې جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوښې او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس څه غواړي، څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتیږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بېکور کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونډې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس په د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تیره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نهه خاصدار ووژل شول او له دغې وروسته کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو وروسته ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر جنسای د باړې د متاثر شو خلکو ماشومانو ته په سکولونو کې د خوز د کټور کول په هدف د غوډ استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د باړې د سکولونو استادان له دغه ټریننګ څخه خوختي وایي چې دوی به د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت ښه کولو چارې په بهتر توګه پر مخ یوسي. فرهاد شینوارې رپورت لري.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر جنسۍ د باړې نه د بیکوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپل کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړی ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم نه کنه دا امپورټنس لري او لکه عادل ته کې زین چې 90 پلس داسې سکولونه ټیچرز تا چې هغه ان ټرین دي جسمانی سزاګونه ورکړي. دا سيزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه مو مشرانو دا وزه په لښو په انقلاب کې دا مو شومون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور دا سيزو چې دا سي مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګز دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریخي دي.
بدامنی و مايګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینه محبت باندې به رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. دا سي تربیتونه او ډیر جو ضروری دي هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای وای
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړل لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمز کریئټ شي داغه تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي داغه سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کړي واغې نه بعد موږ داغه هغه پرابلم حل کولو کوشش شکو کنه هغه مونږ داسې وګڼي چې هغه په مونږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید د تعلیم محکمه وایي چې په باړه کې خواوشا دوه نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي او د ځینې سکولونو په بیا رغولو یې لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه یې په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا پیښور کې د سحر لسنی بجې کېدونکې دي. د اسرا عالم مومن نه د خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل شوی د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. وزیر اعظم هاوس پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د وزیر اعظم په مشرۍ دې غونډه کې به د څلور وړو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي. دې غونډه کې به په مردم شماري یا سرشمیرنې او نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. د خبر پخوانخوا د خزانې وزیر تیرود مشل ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نوې غونډه کې به د صوبې د حکومت ترڅنګ په نفسي واټ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. ټاکل شوی د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگتن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په دې خبرو کې بعد ترګري مخنیوي، اټومي موادو نه خوراوي، دفاع، اقتصاد، تعلیم، ساينس او ټکنالوژي په څنګه کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې بیګا د شپې په دار تلول شوې. یاد وی چې پنجاب پولیس د ځنګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتی ساتونکو وو او هم د 2018 کال د جنوري په څلورم په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د نورستان والی پرون له مشالو سره خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سر خار تهران اړوند ټولې ډېر څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرلو پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه د حل لاره پیدا کړي. او عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد لګڼې ګوړې په یو ډګ مارکیټ کې په غبرګو چاودنو لږ تر لږه 9-15 کسان ووژل او نږدې 100 یې ژوبل کړل.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف پروانه مبارزه لیکلي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې هر څوک ترهګر په تختیدو دي او د دوی پټنځایونه تبا کړی شوی دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنې هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوې چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 25 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. او طالبانو د دغې پیښې ذمواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. ادارې وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر ردې عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبه ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل اداري کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوي دي 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلي سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادي ضرورت په ځای د ځینې خلکو دپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجلې ولیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سولې لپاره باید داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کولو ته آماده شي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ولیکنه وایي په ایران کې د شوو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې زیاتره منځلاري کاندیدان بریالي شوي چې دغه کار د ولسمشر حسن روحاني د سیاسي حیثیت له پیاوړتیا ته لاره واروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لانی سي اجمل اورو.
ډیپلوماټ مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غیګاونډیانو په ځانګړي توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو نه خوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یادایش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څنګه ګامونه پورته کړي. ډیپلوماټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته 4 میاشتې ورکړي دي چې دا هیواد د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملی توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته راتللو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو پترس کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانه لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او اغي د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د اغو شاوخه 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره نمونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې لودریدو منکړل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې جوړولو پریکړه کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یو څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر وو چې له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل شو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې شوي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400 زره ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی ل خپل خو هم 40 زره ډالر لګښت پر غاړه اخیستای.
جمهور رئیس وویل چې 40 زره ډالر زه خپل جیب څخه در کوم او څلور سوه زره ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکړم. نورې پیسې که بیا کمېدلې خواهدي په خپل تاسې برابرې کړي دا مقبره به په جوړ کړو.
ښاغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همداراز یادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي، او ځکه په دې اړه د یوه سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
چیرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توضیح کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي، یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي، د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو په کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به چې هر ټول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1955 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا پترس کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په ورسېو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول. او د همدې کال د کپ په 28مه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په تاجبیک غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډۍ کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبرې د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د برتانوي ګارډین رسپانې په ولیکنه کې افغانستان اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مسله څرګندل شوې. په لیکنه کې دغه کډوالو پر وړاندې د پرتو خندونو او ننګونو څرګندولو لپاره د وداسې افغان کورنۍ کیسه لیکل شوې چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې وه. بوروال کاکړ د لیکنې لنډیز اوروي.
ګارډین روزپانه پر غیر قانوني لار اروپا ته د تللی یو افغان کورنۍ د غړو لخوا وایي چې دوی بیا هیڅ کله د خپل تللو خپلوانو ژغوانه وریده. روزپانه لیکي د فیروز مظفری په نامه افغان د فروری پر اتمه سهار وختي دې ته تیاری کړی و چې د ترکی له یو ساحله د اروپا پر لور په کشتۍ کې سفر پیل کړي. د روزپانې په لیکنه له فیروز مظفری سره په دې سفر کې د هغه د خپلې میرمنې او بچیو په ګډون د کورنۍ یو لسغړی هم ملګری و. فیروز مظفری 48 ورځې وړاندې له افغانستانه راوتلی و او هر ورځ به یې هلته له خپل ورور فرید سره پر ټلیفون خبرې کولې. د فروری پر اتمه یې هم له فرید سره خبرې وکړې. فرید ورته وویل چې خپل موبایل خلاص وساته، خو فیروز ورته وویل زما د موبایل بیټرۍ ختمه شوې ده او کښتۍ ته وخاته. روزپانه لیکي فرید هغه وخت اندېښمن شو چې تر دوه ساعته تیرېدو وروسته هم د فیروز لخوا هیڅ حال احوال نه و. فرید وای که څه هم دا سفر یوازې د 40 منټو وای، خو یو ملګری ورته وویل چې پریشانی مه کوه، نو ده هم انتظار وکړ. ګارډین لیکي چې وروسته فرید ته یو غمجن خبر راغی، او هغه دا چې د فیروز او کورنۍ کښتۍ د ترکی له ساحل تر روانېدو 15 منټه وروسته ډوبه شوې وه. روزپانه لیکي خبریال فیروز مظفری ته معلومه وه چې دا سفر له خطرونو او ننګونو ډک دی، خو هغه بیا هم ځکه ورته غاړه کښې شوه چې د هغه په فکر دا په هیواد کې له جګړې په وتلو ارزي. ګارډین روزپانه د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو 20% افغانان دي. روزپانه زیاتوي چې تر 1.5 لک زیاتو افغانانو په تیر کال کې یوازې په جرمني کې د فنا اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. د جرمنی په ګډون یو شمیر نور هیوادونو هم د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې افغانان په غیر قانوني توګه اروپا ته لتلو منع کړي. په افغانستان کې د کډوالو د صلاح او مرستو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین رسپانې ته ویلي چې افغانان ځکه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي چې د ده په وینا هلته یو خو امنیتي حالت خراب سوی دی، د وسلوالو پر ضد جګړه سخته سوې ده، او بل حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
او سموریدونکو، ستونزې او سرکار اونیز خبرونه تاسو ته ورو چې زمونږ همکار مجید بابر دا پروګرام جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه بې کورشي وي کډوال د حکومت نه وختنه کوي چې زر تر دره دی دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. همدا ډول د کورمه او رګزو خیبر او جنوبي وزیرستان نه بې کورشي وي ولوس هم دغه وختنه تکراروي. دا چې حکومت آیا د دغه کډوالو د ستنولو کوم پلان لري او کنه، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فوج نه د شول انتظام نه دا مطالبه کو چې میز دا زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو
چې میز ته واپس شي. میز دا د سٹارټ نه اوسي او بسار شي در خیل قومي په زب افسوس سره وایي چې در خیل قوم بار بار پوتې کېږي په میر باندې ټوکو کو
چې کوم د ګورنمنت اعلان دی چې راځي تا لخره پر بدن واپس لیږو، نو ان شاء الله چې دا د تا لخره پر ورته خلک واپس کول نه کوته لار شي.
د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو قبیلو مشرانو سره په بنو کې زمونږ همکار عمر دراز وزیر خبري کړي او دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شمالي وزیرستان میرعلي حیدر خیل باډو خیل او آی پی قبیلو دولت نه غوښتنه کړي چې دغه قبیله د شمالي وزیرستان په سر کې پراته دي او شمالي وزیرستان آغاز د حیدر خیل قبیله نه کیږي چې د شمالي وزیرستان ګټوي کجوري پوسټې سره پرته سیمه ده. خو د دوی په وینا د 2015 کال مارچ 1 نیټه نه واپسی پیل شوه او حیدر خیل قبیله لا هم نستنه ولې شي. دوی وايي وړاندې هم غوښتنه کړې وه چې واپسی ده د شمالي وزیرستان د سر یعنی کجوري پوسټې څخه شروع شي چې په دته خیل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړي. د حیدر خیل سیدون کې فرهاد حیدری وای دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدر خیل دې پراتلون کې شیډول کې واچول شي، کني احتجاجونه کړي او یا هم په خپل سیمه ته روانيږي.
حیدر خیل آی پی بڑو خیل کوم مشترکه متفقه جرګه وصوله بنیادی مقصد داغه و چې دې زر مړه کوم سره په غټه بوندې دا ظلم راوندا چټ دغه علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د شول انتظام نه دا مطالبه کو چې میز د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته میز سره دی دا خبره و نه منله. دا کې دایشي چې میز د باندې پروډې باندې زبردست احتجاج وکي و دا کې دایشي چې میز ته دا مشونه وی چې امیر نه خپل خورې ته راولېږي و دریم.
ملک سامد وای دوی د وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلک واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پسا کسور یې سر کړي.
میشته نن جام شوی دای درخیل کوم دا د خپل محرومۍ جاړو کی چې میر گیټ وی اتمنځه مشرونه دا خبره اول نه کړی چې سیم راجر گیټ شوی دی چې میشته واپس شي. میر دا د سٹارټ نه اوسی او بسار شي درخیل قومي په زب افسوس سره وایي چې درخیل کوم بار بار پوتې کیږي په میر باندې ټوکو کو. هغه د میر دی ورونه دی میر په خفانی او هاکه خبره دا چې میشت مخشی کم از کم ایس خو مدا به دی کنه دا د میر خوان دی لینا دا چې په تامبیونه شه پراته دی نرا د میر ذات ته مزیدا خاطر دا ګورنمنت دا سٹیپ وخلی.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمه د کلیرنس او حالت د سہولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارولې شي. نو پر دې هم غور روان دی. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوي 1,00,000 درې زره خانادانونه بې کوره شوي چې شمیره یې قریبا 1,00,000 ته رسي. او د پولیټیکل انتظامیې په وینا په دې کې تر اوسه پورې 21,000 خاندانونه واپس ستانه شوي دي.
د شمالي وزیرستان سره سره د ټولو قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو دا ستونزه چې خپلو سیمو ته به کله ستنېږي مې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې فیاض علي شاه صاحب، د شمالي وزیرستان په خاصه توګه د کډوالو په اړه باندې حکومت دا اعلان کړی دی چې 2018 کال تر پایه پورې به دا لک ټول زی، نو تاسو کوم پلان د دې لپاره لرئ؟
کوم ایریا سپریټان کیږي نو البته الریډی د دې سروي شوی دی او دا د ریهابلیټیشن او ریکنستراکشن یو پراپر پلان جوړ شوی دی. سیکنډلی تاسو په دې چې څنګه ناتو د سنت خلک راځي لا ویلی سټینډرډ پیکج ګورنمنت اناونس کړی چې هر یو سړی چې څوک واپس زی هغه ته د ترانسپورت په مت کې او بیا د 25,000 روپۍ او ون ټایم ګرانټ دی
جی
او د شپږو میاشتو خوراک دا سیوی ټول فیملیز چې هغه کله دي نو هغه ته یو فارم مو ته دوی دا ولنټری ریټرن فارم دی
جی.
هغه چې کوم سړی فل اپ کوي بس هغه ته امیجیټلی دا 25,000 روپۍ پلس دا د 6 منتھ تا فوډ چې دی هغه انټایټل کیږي او هغه راځي. اوس خدای چې د وخت کې دوا خیال موږ سره ټوټل 71,000 فیملیز دي چې کوم هغه موږ یو منتھلی انسټالمنټ 12,000 روپۍ د ناتو وزیرستان ایجنسی چې کوم ټی ڈی پیز دی هغه لپاره دی
جی.
دا ملای کی دیتا
صحیح
اوس خو کافی تعداد کې خلک دي چې هغه واپس لګوالي هغه ایریا سیکنډ دی نوټیفای شوی دی کلیر دی او الټا ګورنمنت چې دی د ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن ولا کارونه کوي ان شاء الله چې کوم د ګورنمنت اعلان دی چې راځي دا لا خیره پر بدن واپس لګو نو ان شاء الله چې دا د دیتا لا خیره پر ورته خلک واپس کول لا قوت لار شي.
فیاض علي شاه صاحب چې کوم خوست تللی دی زما په خیال څه شل زرونه دياتي کورنۍ دي د شمالي وزیرستان د ماوس خبرې وشوي نو چې کوم خلک افغانستان ته تللی دي د هغوی د واپس تاسو کوم څه پلان لري یا په دې باندې چارواکو څه خبره کړې ده؟
په دې باندې لګیا دي ډیسکشن شروع دي چې خلک دا چې دي چې هغه اپروچ کړی دی هغه چې موږ راځو چې 200 فاملیز دي
جی.
نو هغه لپاره ان شاء الله موږ ارینجمنټس تقریبا فاینل کړی نو هغه موږ واپس راولو چې کوم ویلینګ دی په خپل سره دا چې دی چې د دې د ريجستریشن مې شوې په دې باندې یو انسیار او ام بي ام خو موږ کې ډیسکشن مو کړو چې را دی یو فګر خو موږ فګر خو هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دی چې هغه ډیر خلک دلته هم ريجستر دي موږ سره ول ټم ريجستر دي پورې را لاري ريجستریشن کړی دی یو انسیار په تو باندې
جی.
نو دې ته ما بلو رجوی چې را تاسو راشه چې مختلف فګرز یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملیز دي چې کوم پورې راغلي چې یو خو هغه پته ولري دا راغی چې کله مو ته اکثر پته ولري نو دا غي د ریټرن لپاره بل ډیفینټلی دا په پاکستان کې مداري دا راغی چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو کوم پاکیجز ورکو نو ډیفینټلی هغه ته ورکو.
بل د دوی په حواله سره لکه د دوی د راتک په حواله سره آیا تاسو په دغه پلو باندې اوم دغه رجستریشن پوینټ جوړوي کنه چې کوم زوړ رجستریشن شوی دی د هغې مطابق به د دوی کاروایی کوي؟
نه نه دوی لپاره لکه اوس تاسو چې کوم وویل دا 200 فیملی چې کوم اوس واپس راتل غواړي ان شاء الله ډېر ژر باغی راشي کنه
جی.
نو هغې لپاره موږ اوس په غلام خان باندې والته یو چیک پوینټ جوړو چې راغی به راځي هلته به خپل ځان رجسټر کړي هلته چې اندازه کړی دی نورو خلکو فیصله وشي نو دوه درې پوینټس دي چې په هغې باندې ان شاء الله دا بیا به موږ هغه دي پراپر رجسټریشن کېږي چې کوم کوم د ګورنمنټ فیسیلیټیز دي هغه انټایټلمنټ ریکارډینګ دي بیا په هغې رجسټریشن باندې.
بل فیاض علي شاه صاحب چې څومره خلک شمالي وزیرستان ته ځي دغه علاقې ډی نوټیفای شي او دغه تک کې ستاسو د اعلان مطابق دغه تک کې د ریهابلیټیشن کار هم روان دی انفراسټرکچر سکول او د صحت مرکزونه نو په هغې باندې تر کومه حده پورې کار روان دی؟
اصل کې هغه څومره صحیح خبر دا دی خو دبا ډایرکټ دغه نه دی ډومین نه دی
جی.
آی ډونټ نو ایگزیکټلی چیر اوس ما ته پته چې په کوم باندې کوم حاجه پورې دی هغه خو ځل لګیا په هغه باندې د خپل دغه خپل مغه دی څنګه خپل مو ډیټیل ځخل نو هغه خو زمونږ بل یو سیکشن دی هغه ته ار ال یو ته وی ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن یونټ دی
جی.
فاټا سټریټ کې
جی.
او دا کار هغه لو کفتر کې
فیاض علي شاه صاحب بل د سروي یو پروژه واته سره چې یره دغه ته د خلکو کورونه کوم ران شوی دی یا بازارونه کوم ران شوی دی نو دغه په اړه باندې تاسو یو سروي شروع کړی د کور په سر او د دکان په سر د پیسو اعلان هم کړو، نو هغه سروې تر کومه حد پورې ورسېد؟
سروې یره دا هم چې کول بغواړي چې دا څونه چې د کورونو د هغه حد پورې خو د مخول خیال دي چې شوی دا هغه کې دا چې د چا فولي ډیمیج کورونه نه چې 4 لک روپۍ دي او چې چا پارشلی ډیمیج کورونه نه هغه له ګورنمنت څخه 4000 روپۍ ورکړي.
فیاض علی شاه صاحب، ډیر داسې د شمالي وزیرستان د خلک دا یو ګیله کوي چې د دوی ته کم د ای ټی ایم کارډونو د لارې هغه پیسې ورتل چې په دې برابرسته کیږي، د ډیرو خلکو هغه ای ټی ایم کارډونه یا کینسل شوی دي یا د هغوی پینونه بدل شوی دي، نو دغه ستونزې ته ستاسو پام شته؟
یو ډېره ساده خبره ده، کوم ایریا چې ډی نوټیفای شي مو خلکو ته وایي چې رب ستاسو اوس واپس پځي، او هغه نه مونږه هغه 35000 روپۍ ورکو، 10000 روپۍ ترانسپورټ لپاره، 25000 روپۍ د نور د خرچو لپاره، نو دا هغه چې کوم د 12000 روپۍ د منتلي د انسټالمنټ والا رقم سند نه هغه دی اکټیویټ شي. بیا ډیر خلک هغه ریفرنس کوي چې یاره مونږ لاړو نو مونږ ته هغه 12000 روپۍ اوس نه ملایږي، نو هغه هغه ټول ایریا چې کوم کلیم دی یو ځل پکې ریټرن شي ګوره، دا دا خو د دې خو حد نشته چې کوم حد پورې بچلی، خو چې کوم ایریا کلیر کیږي او خلک جی او خپل ایریا سي سټل کیږي، نو ورو بیا ته داسې اکټیویټیز چې خلک به جون سره تړلي نور ضرورت کې پوره کړی شي. نو هغه د وځي چې موږ د 12000 روپو والا د منتلي انسټالمنټ والا سیسټم موږ ډیسکنټینیو کوو، نو بس خلک زیات دا هغه شکایت کوي کنه چیرې زه واپس لاړم نو ماته سره 12000 روپۍ نه ملایي، بلکې ته بیا موږ د شپږ میاشتې اره میاشت په اخره کې خوراک ورکو، لکه 6 منتھس پورې د چې کوم دوای راشن دی هغه چلیږي، لکه چې لاړ شي نو هلته خو دوکانونه هم نه وي نو بازارونه هم داسې نه وي، نو موږ د خوراک هغه سیسټم د شپږو میاشتو پورې کنټینیو ساتو. نو نارملی دا ما چوکتل چې سونه د غرازی هم د دې سوري چیرې ما ته پیسې نه ملایږي، ما ځکه چې چکته ما په خپل ډیټا بیس کې هغه سړی مونږ سره ریټرن شي وي هغه خپل وی آر اف ساين کړي، 35000 روپۍ ما غشتي او خوراکي ما غشتي او هغه یره اوس ما ته 12000 روپۍ چې نه ملایږي کنه.
چې د دې ترڅنګ د شمالي وزیرستان نه علاوه د کورمم سکړوال بهر دی د ورګزوم دی داسې د مومندو د باجوړم دی، د هغوی کوم پروګرام جوړ دی هغوی خپل سیمو ته روان شي وی دی یا د خیبر ایجنسی؟
خیبر کې وبتاو سپته تقریبا 94% خلک خپل ایریا سره واپس
تللی، بالکل
صرف 6% خلک پاتې دي،
او
6% کې حالت او ګټا څو په خپل ایریا کې ستاسو ایریا کې هم 2-3% خلک ډیفینټلی اوسم بهاري خپل ایریا نه حالات چې ټکم نه کنه.
صحیح وای،
اغا یو سو جین نه بلکې 2500 فیملیز دی اغا ایریا الریډی دغه ډی نوټیفاید دا کلیر ایریا دا
جی،
دی 5000 سمثینګ فیملیز دی
جی،
په پاره کې دا 2500 فیملیز کو اوس ایریا خپل ایریا ست واپس دی نو کلیر ایریا دا باقی څه سر دا 2500 فیملیز دا کې کی پرابلم اغا هارډلی 1-2% ته نه
جی،
نو خیبر کې خوښ بالکل نشته پاورګری او په کورمت ان شاء الله دا ګورنمنت دغه دا دی پلان دی چې ډیرز هارډلی 8 ویکس ټایم کې ولې ان شاء الله ټول خلک دې خپل ایریا ست واپس
جی،
لیکن میجورٹی ایریا سی بھی اگر کلیئر دی اینڈ اس سے پرابلم نشتا اگر گورنمنٹ ڈی نوٹیفائی کری دی چیر دا اس کا سٹوک نے قابل ہوئی نہیں دی، نو پدی وانے بدغم میں انشاءاللہ دیر دیر اس میں لگے خپل تیارم کو او کوئی اسور دے پس پس بل پدی وانے ڈیر کرنٹ میں چہ تا اس تو ہے مچہ دے من پلان اس سے دے گورنمنٹ دا کنسلٹیشن چې پوره کې بیرز نه مکی نو دا به پراپرلی اناونس کړي به کنه چې اوس موږ دا کورمه دا او رضا واري سره سکو.
دې سره تړلې یو خبره ده چې تیر ورځ زما د جمال الدین د سفران د قائمه کمیټه مشورې سره خبرو شو، هغه ماته یو خبره وکړه چې حکومت هغه دې پښتنو کې چې د دې ریهابلیټیشن د پاره 100000 روپیا په کار دی، هغه حکومت سره شته د حکومت بیان دا د فایننس سیکریټری او د سفران د سیکریټری چې موږ سره د پیسې نشته، تاسو دا څه معلومات شته چې تاسو سره د ریهابلیټیشن د کډوالو د واپسې لپاره پوره پیسې نشته حکومت سره؟
د موږ د بی ام اس د بی ام چې د خپل اکټیویټیز او د ټی ڈی پی د ریټرن لپاره څومره پیسې په کار دي هغه دی وخت موږ ته څه پرابلم نشته، هغه پیسې اویلیبل دي چې کله ان شاء الله کم کم ایریا سره ریټرن کیږي، نو خو دا ټول پیکیجز چې کوم ګورنمنت کمیټ کړی دي هر یو سړي ته ملایږي او هغه لپاره پیسې اویلیبل.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي، زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ، الله ممل او ستوندې محل.